هم احمد تکل در برنامه بعدی میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم. عباس صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې او ساته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خله هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې امریکایي سناتور لنسی ګراهام وای د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا پر متحدو ایالاتو د حملې په ډګر بدل نشي 8600 امریکایي سرتیری کافی ځواک دی. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په موکړی خبرونو ته. د خبرونو سر ټکی. ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یو امریکایي سناتور وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ډېر ژر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول اعلان کړي او متحدو ایالاتو پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د اوسپنې په صادرولو کې لاس ولري. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسی مرګ ژوبله زیات شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماموتو په خپل نوي راپور کې وایي چې د اګست له 9 نیټې د نومبر تر 8 پورې 6,450 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. ښاغلی یاماموتو دا راپور تېره شپه په نیویارک کې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د یاماموتو په وینا د روان کال دریمه روبه په تیرو لسو کلونو کې د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو خونړۍ وه. د 2019 کال په دریمه روبه کې له هغه راهیسې چې یوناما لس کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته وه. په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د تلفاتو شمیر کې یو څه کموالی راغلی خو دا کافي نه دی. تادامیچی یاماموتو یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي. ګراهام چې له اسلام آباد څخه کابل ته تللی له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره تر کتنې وروسته تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل د امریکایي سرتیرو شمیر ښایي 8600 ته راکم شي. اټکل کېږي چې اوسمهال به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره وي. ګراهام وویل څومره چې د افغان ځواکونو وړتیا زیاتیږي په هغه اندازه به د امریکایي سرتیرو شمیر راکمیږي. ګراهام په عین حال کې ټینګار وکړ چې متحد ایالات به خپل پاتې پوځیان شرایطو ته په پام سره کموي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر چې په اوو ولایتونو کې ځنډېدلی و په پاتې دریو کې چې بغلان، بدخشان او فاریاب دي نن بشپړ کړي. د کمیسیون ویان زبی سادات تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په تخار، پنجشیر، جوزجان او سرپل کې دا بهیر بشپړ شوی دی. هغه زیاته کړه
همکاران ما کوشش نهایی میکنه که پروسه تفتیش و باشماری در سه ولایتی که باقی مانده تمام شوه و رزلجتایش به کمیسیون مرکزی انتقال داده شود.
لبل خواب افغانستان که ده ملگر و ملتونو زنگری استازی تادامیچی یاماموتو پروند امنیت شورا پغنده که هیل سرگنده کرد چی به ده ولایتونو که ده رایو بیاش میرنه او تفتیش به ډیر ژر بشپړ شي او ورپسې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج ډیر ژر اعلان شي. متحده ایالاتو پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د اوسپنې په صادرولو لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې وایي هر څوک چې ایران ته د اوسپنې د تولیداتو په صادرولو کې دخیل وی بندیزونه به پریو لګول شي. متحد ایالات هڅه کوي د تهران د هغو عوایدو مخه ونیسي چې د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره یې کاروي. په دې بندیزونو کې به پر تولیدونکو او صادرونکو سربیره د بندرونو د چلونکو او د بارچلنۍ د شرکتونو په ګډون هغه لوري هم په نښه شي چې اکمالات رسوي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ایران هغه وایي چې د وسپنې د تولیداتو له جوړولو یې ترلاسه کوي، ښایي د وسلو د پراختیا د پروګرام د سیمې په کچه د لاسوهنو او د تروریستي ډلو د ملاتړ لپاره وکاروي. د تاجکستان یوې محکمې د پلازمېنې دوشنبې د پولیسو یو جګپوړی چارواکی او درې نور پولیس افسران د نشهیي موادو په تور د یو نیول شوي کس د شکنجې په جرم په بند محکوم کړي. محکمې پرون دوشنبه د دوشنبه ښار د جنایي پولیسو مرستیال فرهاد نخونوف په 18 کاله بند محکوم کړ. له ده سره د پولیسو درې نور ټیټ پوړي افسران له اوو څخه نیولې تر 9 کلونو پورې د بند په بېلابېلو دورو محکوم شول. دوی همداراز له واک څخه د ناوړه استفادې له تورونو سره هم مخ دي. د تاجکستان چارواکو په دې اړه څېړنې وروسته له هغه پیل کړې چې د قاضي قرباني حمزه صالحوف د ازادۍ راډیو له تاجکي څانګې سره په مرکه کې وویل چې دی په جنوري میاشت کې د شک پر بنسټ نیول شوی او شکنجه شوی دی. له ده وروسته 18 نور کسان هم راوړاندې شول او ادعا یې وکړه چې دوی هم د پولیسو لخوا شکنجه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي. لنسی ګراهام چې په پاکستان کې د دې هیواد له ملکي او پوځي مشرتابه سره له لیدو کتو وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل. په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر له اوس څخه چې د اټکل له مخې 2000 سرتیري دي اته زره شپږ سوه ته راکم شي. د اجملان په راپور کې په دې اړه تفصیل.
سناتور لنسی ګراهام د دوشنبه په ماښام کابل کې وویل ولسمشر ټرمپ ښایي په دې اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول اعلان کړي چې راتلونکي کال به پیل شي. د امریکا د سنا د مخکښ سناتور چې ولسمشر ټرمپ ته نږدې بلل کیږي او د مخه تر دې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو سره مخالفت کاوه، د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که ولسمشر ټرمپ په راتلونکي اونیو کې په افغانستان کې له 2000 څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي، دا به یې ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې 8600 سرتیري کافي ځواک دی څو ډاډمنه کړي چې افغانستان بیا پر امریکا د برید په ډګر نه بدلیږي. د امریکایي سناتور همدارنګه وویل چې له افغانستان نه د سرتیرو ایستل باید شرایطو پورې تړلي او شرایطو ته په پام وي او طالبان باید هغه ژمنې پوره کړي چې کوي. نوموړي په ځانګړې توګه د افغان ښځو د حقونو او په تیرو 18 کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. سناتور ګراهام په کابل کې د سرګندولو پر مهال همدارنګه وویل پر طالبانو د دې باور نشي کېدی چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې باوري ځواک به ووسي. لنسی ګراهام د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا لیدنې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل په لیدنه کې د ګراهام ټینګار پر دې و چې یوې داسې سولې ته د کار وشي څو د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وسي.
کاهش مسئولانه و تدریجی نیروهای امریکایی
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسئولانه او تدریجی کمیدل هم په هغه مسلو کې شامل و چې سناتور ګراهام پرې له ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړي چې دا مهال ډېره برخه امنیتي مسؤلیت پر غاړه لري. سناتور ګراهام چې تر دې مخکې هم د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته ګوتنې ولې وه په کابل کې بیا ټینګار وکړ چې که پاکستان پر طالبانو نور فشار راولي دا به د افغانستان کړکیچ هواري کې زیاته مرسته وکړي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وویل ولسمشر غنی له دې امریکایي سناتور سره لیدنه کې وویل چې اوربند او له افغانستان بهر د طالبانو امن پټن ځایونو باندې تمرکز د افغانانو پوښتنې دي چې باید ځواب شي.
اول دې موضوع پناهګاه امن
خاغلی صدیقی وایي اوله مسله د طالبانو لپاره له افغانستان څخه بهر د خوندي پټنځایونو مسله ده. دویمه موضوع د وربند و چې د طالبانو لخوا باید ومنل شي چې موږ خبرې اترې پیل کړو، یعنی په افغانستان کې باید جګړه داسې پای ته ورسیږي چې زموږ اتلس کلنو لاسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي. له اجرایه ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او سناتور ګراهم هم په لیدنه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت، د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا او همدارنګه د سولې په پروسه خبرې کړې دي. تر دې مخکې د امریکایي سناتور په پاکستان کې له صدر اعظم عمران خان او د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي وو. طالبان ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول جوړ جاړي کې بل افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل شامل وي. له دې ډلې سره د سولې د خبرو او یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په هڅو بوخت دی. نوموړی تېره اونۍ له طالبانو سره وروسته له هغې په موقته توګه خپلې خبرې په دوحه کې وځنډولې چې په باګرام هوایي اډه د یو برید مسؤلیت طالبانو ومانه، خو تمه کېږي دا خبرې اترې به زر بیرته پیل شي. دا مهال له طالبانو څخه د امریکایي لوري مهمه غوښتنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو سلا کېدل دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ راګل ازادي راډیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د مشرانو جرګې د غړي احمد یوسف نورستانی په اړه چې په متحدو ایالاتو کې د یوې محکمې لخوا مجرم پیژندل شوی دی وایي جرم شخصي عمل دی. د امریکا یوې محکمې ښاغلی نورستانی د عامه شتمنیو په غلا مجرم پیژندلی او ښایي نوموړی په بند او نغدي جریمه محکوم شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی نورستانی د افغان او امریکا دواړو طبیعت لري او که په امریکا کې غیر قانوني عمل کړی وي د امریکا عدلي او قضایي بنسټونه یې په اړه تصمیم نیولی شي. د موضوع جزئیات د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانی په اړه چې د یوې امریکایي محکمې لخوا په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې نشي کولی چې له قانون نه پورته وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او که کوم غیر قانوني کار کړی وي د هغه هیواد عدلي او قضایي بنسټونه کولی شي چې په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغان سناتور او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د عدلی وزارت د منابعو په اساس ښاغلی نورستانی د کالیفورنیا په محکمه کې اعتراف کړی چې له یو مرستندوی امریکایي بنسټ نه یې $100,000 ترلاسه کړی دی. ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې دغه بنسټ ته د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي ډېر وخت یې له امریکا نه بهر تیر کړی دی. ښاغلی نورستانی اوس د لسو کلونو د بند او د $250,000 امریکایي ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی. د په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس و. په هغه وخت کې د دې تر مشرۍ لاندې د افغانستان ولسمشریز انتخابات جنجالي شول او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو. له هغې وروسته نوموړی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو خو د ده پر ضد د ډېرو انتقادونو له امله ونه توانید دغې دندې ته لاړ شي. د پروسه کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو. ښاغلی نورستانی د 1390 لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په 14 میاشتو بند او د 1,000,000 افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو. عدلی او قضایي بنسټونه ادعا کوي چې ښاغلی نورستانی چې په 2009 میلادي کال کې د هرات والي و د ملي بس له تصدۍ نه 1,000,000 افغانۍ اخیستې او بیرته یې د دولت خزانې ته نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي ښاغلی نورستانی چې په کوم هیواد کې مجرم ګڼل شوی په هماغه هیواد کې دی په جزا محکوم شي. عبدالشکور دادرس ازادي راډیو ته وویل.
ما د مورید چیزی به خاطر ذکر کردم یتانی و
د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څنګه کولای چې خاغلی نورستاني د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضایي سیستم او هم په افغانستان کې مسؤلیت لري او هر جرم چې په کومه جغرافیایي محدوده کې وشي د همغه هیواد قوانین پرې پلی کیږي او په جزا محکومیږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو بریالي نه شو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصاری د نیولو لپاره په شویو عملیاتو یوه مقاله لیکلې. د مقالې له مخې افغان پوځیانو ښار په یوې جنګي ساحې واړوو، خو جګړه مار ترې وتښتید. افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو ځانګړې قطعې د شنبې له شپې په مزار شریف کې د جنبش ګوند یو پخواني قمندان نظام الدین قیصاری د نیولو لپاره د هغه په کور عملیات وکړل. عملیات د دوشنبې تر سهار وختي روان و، خو د پولیسو په خبره قیصاری له سیمې وتښتېده. په دغو عملیاتو کې د قیصاری اته وسلوال له افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل شوي او څه باندې 1.5 نورې ژوندي نیول شوي. نیویارک ټایمز لیکي قیصاری له ناوړه استفادو، ملیشه جنګیو او سیاسي خنډ جوړونو رانیولې ټول هغه اعمال کړي چې په افغانستان کې د یو نوي سیستم د رامنځته کولو لپاره د امریکا د کلونو هڅې کمزوري کوي. نیویارک ټایمز لیکي دای چې کله د فاریاب د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان و، د خپلو سلګونو وسلوالو په مټ د خلکو په زورولو او د بشري حقونو په سرغړاوي تورن بلل شوی. قیصاری لمړی وار تیر کال نیول شوی او بیا تر انتخاباتو مخکې خوشی شو. په ورځپاڼه کې د هغه د خوشی کېدو علت دا ښودل شوی چې ښایي غنی فکر کاوه دی به د ازبکانو ملاتړ ورته راجلب کړي، ځکه لومړی مرستیالی جنرال دوستم لار ترې بېله کړې وه. اوس د ورځپاڼې په لیکنه ځینې چارواکي داسې انګېري چې ښایي حکومت د عطا محمد نور په ملاتړ د قیصاري د نیولو لپاره اقدام کړی وي. نیویارک ټایمز بیا د جنبش ګوند یو مسؤول سید نجیب الله هاشمي په حواله لیکلي جنرال دوستم بیرته نظام الدین قیصاري ته غېږ خلاصه کړه او وی باخ. قیصاری چې کله له زندانه خوشی شوی و، د خپل پخوانی رهبر پر ضد یې څرګندونې کولې. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په دوام تمرکز کړی. د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه خپاره شوي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره پلان لري له افغانستانه خپل 4000 سرتیري وباسي. په دوام کې راغلي د طالب جنګیالیو لخوا د زیاتو بریدونو سربیره ترامپ په افغانستان کې د عسکرو کمولو تلیواله دی. د ان بی سي ټلویزیوني چینل همدا اونۍ شنبه ماښام راپور ورکړ چې تمه کېږي د ډونالډ ترامپ اداره روانه اونۍ له افغانستانه د 4000 امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړي. که چیرې شمیر سرتیری وایستل شي، نو په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د پاتې سرتیرو شمیر به له 3000 تر 9000 وي. د واشنگتن ټایمز د مقالې له مخې د افغانستان د کړکیچ پای ته رسول چې په تاریخ کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ده تل ځانډیدلې. د ورځپاڼې په لیکنه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړي استدلال کوي او واقعیت هم وایي چې ښاغلی ټرمپ خپل هیواد ته د متحده ایالاتو د ځواکونو د یوې لویې برخې د بیرته ورستنولو په هدف کې پاتې راغلی. واشنگتن ټایمز د جمهوري غوښتونکي سناتور ران پال په حواله لیکلي چې په دې وروستیو کې سی این این تلویزیون ته ویلي ټرمپ خپل هیواد ته د امریکایي عسکرو په راوستلو کې ژمنه نه ده پوره کړې. ښاغلی پال باور لري چې اوس یې وخت دی متحده ایالاتونه له افغانستانه ووځي. ورځپاڼې په پای برخه کې لیکلي چې قطر کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو د خبرو پیل ته په کتو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي او سوله ییزې لارې هواریدلی شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. سمه ولاد کندهار ولایت ل میوند ولسوالۍ نه خپل سمس کلی کې موږ د انتخاباتو پایلې ته ډیر زیات انتظار یو، باید ژر تر ژره اعلان شي. جعفری لیکي ک نوماندان د انتخاباتو نتایج ونه مني، وضعیت به زیات خراب شي. میر احمد ملت پال د هلمند ل نادلی ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو د کمیسیون ل مسؤولو کسانو هیله کوي چې د پاکو او شفاف رایو په اعلان سره د ولس باور ترلاسه کړي. کریم شایدا د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي هغه کسان باید مجازات شي چې په افغانانو کې قومي نفاق ته لمن وهي. او محمد ظاهر بزګریار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي څوک چې افغان وي او افغانانو ته سپکاوی کوي افغان نه دی. دغه قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمی کالیزی په پار د جوړ شوي سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره دغه په نویو کارونو غږی.
منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دې کمپاین لپاره
په ځپاڼه کې لنډه کیسه خپړه اورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرونه اورو.
نمو سودا کړي دا، نمو غداری کړي دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړي دا.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو، او په مینې او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینې بې برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه و. هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تېره اونۍ ناپېژاند وسلوالو په خپل کور کې وواژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه و. د استاد خیال محمد په غږ لامې چې زړګي ته رانږدې نه وی د هغه مشهور کلام و. افکار بخاري لومړی ځل 1940 کال مخکې په 1902 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا څو موده وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعې د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبه شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلیو چې دومره شاعري کړې کې چیرې راغونډې کړې د ټپو، ناتونو، چاربیتو، مثنوي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي، خو ویلې چې د کتاب د چاپولو پر ځای یې ډېره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
یچ دنیا دے نندارے تو دری ستادی دنتا سکھان دا سرا پن دی لکھت گچھے چھنے تو دری.
د ښاغلي افکار زیات شعرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهورو سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننۍ غڼه د اروخاد افکار بخاري روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ.
د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیزه دوره کې 11 محصلان د 2 کلونو لپاره د هوټلداري او توریزم په برخه کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوست ورکولو په برخه کې د کابل پوهنتون د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکی اداره له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د کلي موضوعګانو، د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت، د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د خپل لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د خپل لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د خپل لیکونکو د ټولنې له شلو خطاتانو څخه د خپل لیکنې سل آثار ننداري ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنواره په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یو برخه کې راغلی و چې په 1300 کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودي او دا کار چې غوړي مختلف هنرونه ورزوي یو ستر کار دی.
تیرونی په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي سیړونکو او ژپو اروخات په هان صدیق الله رښتین د سلمی کالیزی په پار یو سیمینار جوړ شو. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړو. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې پر برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمی کلیزی په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د ډیسمبر په 8 نیټه جوړ شوی او چې بیلابیلو لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادانو پکې مقالې او ویناوې واورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی ساپی پیغام راستولیو چې د وزارت ویان صابر مومند ولوست. د پیغام په یو برخه کې راغلی ول
د ارواخات بوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو له لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایط او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نو ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګ نورې معلوم کړي.
داسې یک مسټه چې موږ تاسو د تاریخ په اوږدو کې د لودلې او لای هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانۍ وشي. د دوی تنها یادونه او یادلته پرې باس کول به کافی نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کې خودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پرېښي دي هغه لا غني کول او د هغې څخه لا ګټه اخیستل دغه به زموږ ستاسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال سید اکرام هاشمي هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب مرحوم پوهان صاحب د نړیوال مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم په دیارلس سوه اتلس کال کې فارغېږي د ده مخه خپلې مورنۍ ژبې ته کېږي. دغه خدمات او دغه کړنې چې خپل دغه بارزښت ژوند کې کړی دي دا د یاد د وستلو نه دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخیل وویل پوهان رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب پنځو ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهان رښتین او په ټوله کې پنځه ادبي ستورو چې دا هر څه تیارو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب یې خپل نه و. دوی ترکیب خپل ورک، دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه. دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل. په ځانګړي ډول پوهان رښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد محتمیم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1301 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډري ډنګ روغتون کې عمر، او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او څېړنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس صاحب، تاسو تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړی ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ داسې نه شو کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وي. موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو. د فرهنګي یرغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په ښاري فرهنګ او په بیلابیلو برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبریالانو، تر بیلابیلو برخو پورې د دې د بیا حد اقل که چیرته موږ د پرمختګ دوا ونه کړو چې پخوانی حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوټلي ګامونه اخلو او انشاءالله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس صاحب، تاسو د سینما خبره وکړله. پخوا دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و. اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده. په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
و حتما من په دغه برخې لپاره اړتیا لرو. که چیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقولو د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتما دغه برخې لپاره کار کوو. چون دغه بدبختي جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړې دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډېره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور په چوکاټ کې د موسیقي لپاره مدیریتونه شته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقي مدیریت نشته. تاسو د وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقي مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویل شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه ورکړل شوی. متاسفانه تیری رهبری په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما پان باندې چې دا اوس ما کتلی دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم لاغې نه مخکې عین شکل. زمونږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوی، نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبانو له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د هماغې بودیجې ته په تمه یو او هماغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ به د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومني.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې سس غوښتنی کړي
څو نوې مدیریتونه مونږ غوښتي چې هم پکې د موسیقۍ مدیریت دی، د تیاتر مدیریت دی، په دې کې ما د ګالری او خاصه برخه د موزیم دی، په دې کې مو د رسنۍ او د ارزونې مدیریت دی، په دې کې مو بیلابیلې برخې هم چې کومې تشکیلاتي تشه لرو د هغې لپاره مو غوښتنه کړې او دا به ترېنه غواړو.
ننګرهار یو د هغو ولایتونو نه دی چې پخوا به ورته سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې ځایونه شته دی چې د لیدو سره تعلق لري، دغې برخې ته مو پام شته؟
کله چې تلات فرهنګ نوم اخیستل کېږي توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې دپاره کار کوو، عملاً لګیا یو. موږ په بیلابیلو برخو باندې اوس فلحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو، د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترک روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي معلوماتي، دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي زاینو بلند معلوماتونه جوړو، پاغه پاړه ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر ديار لسکلونو کې ډیر خراب شوی، ان موږ د انټرنیټ سانتیاوي وسنه لرو. د یو عجوبه و چې کله زه دفتر ته راغلم، موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعال وو. دغه برخه یو هدف پورې موږ راکور کړی دي، لګي ور باندې په پرمختګ کې. موږ یو منظم ویب سټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګی یو لاس پکار یو کار ور باندې کوو.
د ننګرهار ورسپانه چې پراتلونکي نږدې وختونو کې به سلکله نشي، نوم یې ورسپانه ده خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هره ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
ابد صاحب، زه یو څه یادونه تاسو ته وکړم چې دغه اخبار واقعیا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازی فکر دی، د غازی تعداد دی، د دې بنسټ غازی امان الله خان یې به نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډیر ژمن یم، کار ورته کوم. زما څو مهم بستونه چې د مجلې مدیریت ته چلته خبر اعلان ورسره، دا مطلق قلف دی. د بختر اژانس مدیریت مې مطلق قلف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخواني همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغه نو وروسته دا بستونه نه دی ډک شوی. اوس ما دغه درې هفتو په جریان کې سره دی چې بازی بورډونه موږ تشکیل کړ، عملی کار کوو. د دغه بستونه پروسس مو هم خلاص کړ، شارټ لیست پروسه هم کړی. ان شاء الله پراتونکو هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه را تقویه کوو، او هم د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه، د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو، او د ورځپاڼې ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړی چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي، او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه یو چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولی دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې د راوستو څه پلان لري؟
و د دې لپاره حتما موږ پلان لرو، او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و، اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پورې منسجم کړي دي. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتهوارې غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخو، ولسوالیو ته به یې وباسو، سیمو ته به یې وباسو، کلو ته به یې وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی، یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي، دغه برخې ته مو سکار کړی دی؟
منګه هر ورځ خپل سوشل میډیا هداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولې چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پانې مینوال، د کلتور مینوال، زموږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو، او داسې ورځ ورځم کیږي چې په ورځ کې حداقل مونږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر او هغه مونږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویب سایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویب سایټ هغه تدارکات او پروسه چې مونږ ډیزاین غواړو ډیزاین هم ورته جوړ کړی، انشاءالله په هغې به عملاً کار وکړو، خو ویب سایټ به هم ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ور اخوې، باید مونږ نړیوال لپاره به مدد کړو چې هغه انګلیسي ده، مثلا روسي ژبه ده، اروپایي ژبې دي چې په هغې باندې حداقل مونږ باید معلومات ولرو. او بل انشاءالله د یو اتلس کتاب ژمنه کوو چې والي صاحب سره مو هم شریکه کړې ده، هغه هم راسره ژمنه کړې چې مونږ به یو اتلس کتاب جوړ کړو. د پانتون سره مو یو علمي بورډ جوړ کړ، د هغه پانتون د رهبرۍ نه مننه مونږ سره په دغه برخه کې لاس راکړی. په مشترکن به یو لوی اتلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري، د توریزم برخه ولري، زموږ موسیقي انسټرومنټ پکې، یعنی بیلابیلې برخې په دې کې داخلي، او یو غټ اتلس من په لن راتون کې خو نشم ویلی، خو انشاءالله په یو کال داخل کې یو اتلس لاس ته ولرو.
د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې، یعنی د نن نه تقریبا څلور نیم سوه کاله پخوا جوړ شوی و، او اوس هم آباد دی، خو ځینې برخې بیارغونې ته ضرورت لري. د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي، خو لا هم پاتې ده. دا هغه د رغونې څه پلان لري؟
زه چې کله راغلم اول د دغې پوښتنه وکړه چې کومو برخو کې زموږ کارونه روان دي یا کوم ځینو کې موږ ستونزې لرو. زه خپله باغ ته ورغلی یم، په باغ کې هیڅ نوه عملي کار نشته دی، او د رغون لپاره یې موږ انشاءالله کار کوو. یو ستونزه د باغ دا ده چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه هم نه دی تسلیم شوی. باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو، به څنګه د خلکو ملکیت، کله چې منګ دا د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک منګ کولای شو پلان وخت کې د خلکو ملکیت کو، یعنی دا معنی چې هغه ته د توریزم یو ښه ځای ورته جوړ کړل. ته ډېرې ونې دي تاریخي، اغزنی وچې شوې دي، بعضې بادونو ماتې کړې دي، د هغې دوباره رغون لپاره به موږ له بېلابېلو ادارو همکاري غواړو انشاءالله دا برغو.
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخا اوریدلی وي، او که مو نه وی لیدلی نو د دغې سیمې د نوم په اړه خو به مو خامخا اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغې سیمې ته ولې چندول وایي. زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوی او د دغې سیمې تاریخ او ارزښت یې څېړلی.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دې خوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د څوارلسم هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تېرېدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوي او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چنداول په اصل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چې روانو چند اول په دې معنا چې څو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکرو نه مخ ته چې جنگ ته چې ځي، اوس لکه چې وایي قطعي کشف ټول اساکرو نه مخ کې چې ځي کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کاله مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډېر عبادات دي.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چنداولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلسینا نه شروع شوی دی، کابل سیند چې دی نیولو تر چوکه پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا ته ځي، د بالا قلا او بالا کو د چنداول او همدا اوس هم چې بالا کو نو میږي د چنداولو همدا دی، تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان وو، اقلیت د مونږ د ازاره اورونو وو. پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندی وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری وو، کاکا بدرو تما غزای کې کاکا ایساق نومیده دا کاکاګان او چې دای ډیر د خلکو په منځ کې ډیر د شورلت درنوده د صداقت د ایمانداری.
ښاغلی اکبری زیاته کړه چې د چیندولو اصلي اوسیدونکي د دولت لوړ رتبه مامورین وو. په چیندولو کې له قزلباشو او هزاره قوم سره د نورو ولایتو کسان هم میشت وو. د کندهار اوسیدونکی حاجي ملنګ چې په یاده سیمه کې دوکان لري د چیندولو د پخوانیو کورونو پاکله وایي.
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند از زړس رایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه زایونه دی نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه چې موږ تخپل مړو ژوند را پیاس او اوس خو نه دی په دنیا پربل مخه وشته موږ په غس رایو کې خوشاله یو زه په خپل دی ول سکال در ته راغلی مړو داخله نو ځوانان بچان موږ په دغه کې به وسی خپل شپه ته روز بل ژوندۍ کوو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسرایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېرې صفا اوبه دي دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سي راځي له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمني نه سیاسري راځي سپینګيري خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره و هو دا ډېر په منګه خلګي منګه دلته وصول طلبان د مکتب وي او ته دویم دریم سم کې مور پلار سره راتل دلته دوه کوڅو کې ګرځېدل کاته پورته دا ډېر په منګه لګي له غژ نه سي راځي یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمني نه لندن نه سي راځي قربان وای د چیندولو سم د درس امریکا او لندن جرمني د چیندولو په دغه خبرو نه ورکوم دا هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه په خو خېتونه دا ډیر کلک شای ده ډیر ښه شای ده یو په بل کړکۍ لري دروازې لري مثال دی وې سیاسري په یو کور کې مالګه نه وړل هم دی کنه سال کړکۍ چې نه روبوسی بلې تراره کې چې خوره کې مالګه نه لرم لکه مالګه مو ته راولېګه یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګه مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر ده غم سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیکسه دغه چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای شي
د چیندولو تنګي کوڅې زاړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلی دي بیا هم پلارونه اوسېدلی دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري
د چیندولو پاک له باندې چې موږ ته پلرونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډېر امن او سکون او ډېر خوشحالي وو یعنی د چیندولو د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه په خواني چیندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي وو دا ډېر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو اجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سې دکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولې سې دکان دا ډېر تاریخي ځای دی دلته موږ دکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي
په خو دلته قزلباشان و سې دلته
قزلباشان قزلباشان په چندول کې وس همسته د سې اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه پروردګار ورکړي. قزلباش ته وکړي.
کدار تو ایت د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونا همستا د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته. دوه مسجد چې تکه خانی په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونا و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونا جوړېدل. لرګي به اول بیا بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونا په خوا د کابل زمین د ښار کونا او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا وخستل هغه زاړه کورونا وران کړل او په یوازې نوي سیستم باندې کانکریټي کورونا جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې قوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونا اوس هم دل موجود ست.
کوم کورونا ډیر ښایسته دی؟ هغه پخوانی
او پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو. ډیر ښه کړکۍ یې درلودلې. دا کړکۍ به د کنړ د ارچی څخه جوړې کړې وه. ښه نقش نگار سوي به بیا دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې ساچ اوس د پر تخت باندې روان یم. داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه. یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه 6 درجه الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي. دا سینجو کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي. دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
خایست خو هغه پخوانی تنگ کوڅه او ش کلتور د دې خلکو د پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خوند در؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي. ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
په چندولو کې لاسي ګنډل شوی شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډیر مشهورې وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبری څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول پاغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایو چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازانو، یو د بافندگانو او بل لونګي د چنداولي وو، د چبلي چنداولي وو، پایزار چنداولي وو. دغه شیان عمل ته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته لېږېده.
څومره مشهور وو چنداولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چنداولي او د شال د چنداولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت وو. د ابریشم د کاریده د ټول مواد اصلي مواد وو. اوس یو ورځ لرم کوچې مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی وای د چبلی هغه دي د چنداولي دي وایم د دې قیمت څه دي؟ ما ته وایي چې 700 ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راوړي. او ځینې کسان دا وایي کاکره ویي چې لونګي چنداولي زده. کوم ښځه وایي دا خو د مامزایانو دي، دای خو د پیسداران دي، د دې ښځه وګوره شال چنداولي په سر کې اچولې دي. دا خو ډېره مشهوره وو. ډېره ښه اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوی دي. مخکې دا چنداولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد کدارت وایي چې چنداولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دي. د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دي داکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوه بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، ډیر کسانو، جعفر خان چنداولی فرقمشرو. دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پاڼه لرو. پنننی پانا کی با دجواندانه دیو بل رنگ پاڑا کی سو کن زمان همکارا ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسلی لندکسا خپڑ بڑانی کبی
زر پانا
لکه مټ چې څوک پر سر واړوي خو مټ نه وو. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس وو. د تندی تریو کړ، سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي. پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده. د یې پر ملا لاس تیر کړ. پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود. پیشو نوکان ور ټول کړل. د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ. کله چې دغه سپنو کراغو کړی و چې ولاړه هیرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ، ور سره سترګي پسترګو سو. پیشو سره ور وستل سترګي پټي رڼې کړې. د ورته ویل لتا سره یې بخیلی کېده چې لاړه. په هغه ورځ چې مې نیبوشیڅې ته یووړې، ما ویل دغه مو اخیری دیدن دی. هیرمان کټ کټ وخندل. ته خو بیرته راغلې، د دې غوندې نه وې چې ما هیر کړې. د وتکاله بوتله یې بل ګیلاس ډک کړ. له غټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې راوخوځېدې. لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ. پیشو وخرېده، ده پرې غوټه کړه. په یوه لاس یې تر ملا ونیوله، بهر یې واچوله، ور یې پسې پورې کړ. ستا له دې خورخوره یې بد راتلل، ستا له لاسه ولاړه. ده د وتکا بوتل خولې ته ونیو، پیاله د میز له سره ولوېده، ټنګ ټونګ یې سو. هیرمان سر پر میز ولګاوه، سا یې ډوبه ډوبه سوه، سترګې یې پرانیستې. پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه، میو میو یې کاوه. د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شوېدل.
اروحات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار، د شیعه پښتنو له ډلې هغه شاعر و چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خولې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعرې کې ویلو.
نمو سودا کړې دا نمو غداری کړې دا نمو سودا کړې دا نمو غداری کړې دا منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړې دا نمو سودا کړې دا نمو غداری کړې دا منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړې دا منګ د جانان هر یو ستم دې په کرم ګڼلې منګ د جانان هر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نہ مزاری کرے دا منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نہ مزاری کرے دا منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کرے دا او شیر دا پسر دا دارے چی سرونا اوشندل پا مینا پسر دا دارے چی سرونا اوشندل پا مینا پو حقیقت کے حق و خلق و سرداری کرے دا پو سرددار چ سرونا او شندل پمینا پو حقیقت کے حق و خلق و سرداری کرے دا او پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو نام نمو حواس او نمو مینا بازاری کرے دا پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو حواس او نمو مینا بازاری کرے دا او د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې پخپلو وینو مو د مینې آبیاری کرے دا د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو پخپلو وینو مو د مینې ګلکاری کرے دا او دلتا دلت پہ ہر کال راوری دبا رودو لمبے دلت پہ ہر کال راوری دبا رودو لمبے منگ دے کلی نہ دا تلولو تیاری کرے دا او افگارا زکا دا ہر گل پر جے دو خپیو افگارا زکا دا ہر گل پر جے دو خپیو دا دے چمن سرخو منگ دے رخواری کرے دا مربانی خوشحالو سو پدے باندے اجازت وارو
سلدے خندل پو مینا اس رتن ٹھار مکھوا زڑ میں تاپ دس غم نہ لری ظلم فما ظلم فما خوار مکھوا